واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شبا شنای تاسو په روانه خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی په مو کې د سیمې او نړۍ خبرونه ته
ویان احمد الله چوال د اروپای پارلمان غړي هانا نیومن په خپل ټویټر کې په یو پیغام کې ویلي چې تر هغه به اروپای ټول نه طالبان په رسمیت ونه پیژني چې دوی د دې په وینا خپل خلکو ته حقوق نه وي ورکړي. د اروپای پارلمان د جرمنی غړي چې په کابل کې دا وای ته ته سخت اړتیاشته چې طالبان د نور افغانانو خبرو ته غوږ کیږي کنه د دې په وینا د افغانانو ستونزې به په سیلا زیات شي. نیومن په کابل کې پرون یو خبري غونډه ته د خبرو پر مهال طالبانو د نجونو د خونځو د پرانیستلو غوښتنه هم وکړه. د روغتیا نړیوال سازمان مشر له نړیوالو ګیله کړي چې د اوکراین پر جګړې دومره تمرکز کوي چې د افغانستان په څیر یو شمیر هیوادونه هیر کړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې په ټویټر کې ولیکل چې خپل هڅو ته په افغانستان کې دوام ورکړي. سور صلیب په افغانستان کې له درې ډېر روغتونونو سره مرسته کوي او تر لس زرو ډېرو روغتیایي کارکوونکو ته معاشونه ورکوي. نړیوال بانک وایي که نړیوال ډاډمن شي چې د طالبانو حکومت بشري حقونو ته درناوی کوي او خپل مالی چارې په سمه مدیریت کوي د افغانستان له اقتصادي سقوط څخه مخنیوی کیدی شي. نړیوال بانک د یوې اعلامیې په خپرولو سره په افغانستان کې د امنیت ښه والی، د کرنې سکتور، طبي منابعو او ځوان جمعیت ته په اشاره سره وویل چې د افغانستان د اقتصاد لپاره بدیل مسیر موجود دی. نړیوال بانک زیاته کړي چې مرسته کوونکي هیوادونه او سازمانونه تمه لري چې د طالبانو موقته اداره له میرمنو او نجونو سره د چلن اساسي معیارونه مراعت کړي، بشري حقونو ته درناوی وکړي او د افغانستان اقتصادي چارې په سمه مدیریت کړي. سویډن د افغانستان لپاره د بشري مرستو له صندوق سره د 2 میلیونه او 200 امریکایي ډالر مرسته کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې او چا په یو ټویټ کې ویلي چې سویډن دا مرسته د روان 2022 کال د بشري مرستو له صندوق سره کړي او زیاتوي چې سویډن د دغه صندوق دریم لوی بسپنه ورکوونکی دی چې له 2014 کال راهیسې د 2 میلیونه او 200 زره ډالر مرسته کړي. او چا د دغه مرستې د هرکلی په ترڅ کې ویلي چې یاد مرسته په افغانستان کې د خلکو ژوند ژغوري. تحصیل امریکا غږ رادیو خبرونه اوري. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې دوی د ټولو افغانانو حقونو او په ځانګړي ډول د زده کړو د حق په ګډون د ښځو او نجونو شرعي حقونو ته ژمن دي او د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره یې هڅې دوام لري. د پوهنې وزارت د خپرونو رئیس او ویان عزیز احمد رایان رسنیو ته په یو استولي ویډیویي پیغام کې ویلي چې د طالبانو حکومت نجونو او خوځو ته د زده کړو مسون چاپیریال برابرول خپل ملي او شرعي وجیبه ګڼي. د افغانستان امریکایي پوهنتون د 2022 تحصیلي کال لپاره د محصلانو نوملیکنه پیل کړي. دغه پوهنتون په یوه اعلامیه کې ویلي چې نویو جذب شویو محصلینو ته به د عراق، د کردستان په سلیمانیه، په قرغزستان کې د منځنۍ اسیا په امریکایي پوهنتون او دغه شان د امریکا په بارت کالج کې د زده کړو زمینه برابره شي. په اعلامیه کې ویل شوي چې له افغانستان هم د آنلاین زده کړو مینوال مني. په اعلامیه کې دغه شان راغلي چې راتلونکی کال به د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان امریکایي پوهنتون څنګه پرانیستل شي. له دې وړاندې په امریکا کې د قطر سفیر مشال بن حمد السانی ویلي وو چې د یوې هوکړې له مخې به د افغانستان امریکایي پوهنتون دوحې ته انتقال شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وای چې د چهارشنبه په ورځ د اوکراین له ولسمشر زیلنسکی سره د یو ساعت تلیفوني خبرو پر مهال هغه ته ویلي چې متحده ایالات به اوکراین ته د 300 میلیونو ډالرو په ارزښت اضافي وسلې، مهمات او نور امنیتي لوازم ولیږي. په دې اړه به نور تفصیل په واشنگتن کې د امریکا غږ د ملي چارو د خبريال سټیو هرمن په راپور کې زموږ له همکار سید سلیمان شاه نه واورل.
جمهور رئیس جو بایدن په خپلې وی مطبوعاتي بیان کې وایي د یوکرين مشر خبر کو چې له هغه هواد سره د روسي يرغلګرو په مقابل کې د خپل دفاع په خاطر زریلرون کې نفر بر نقلیه وسایط، د توپچی سیستمونه، مهمات او اضافي هليكوپټري انتقالي. په واشنگتن کې د دفاع وزارت یا پینټاګان مطبوعاتي وایي جان کربی وای چې متحده ایالات با د غټولې وسلې او هر بیل لوازم هر څومره چې ژر ممکني یوکرين ته ورسي.
موږ له ساعت نه خبر یو او موږ پوهیږو چې وخت له موږ سره ملګرتیا نه کوي.
امریکایي ماموران وای کومې تازه نظامی مرستې چې یوکرين ته استول کیږي پر خطیز باندې دروسته د هغه تاروزی عملې په دفع کولو کې به موثر ثابت شي چې ژر د پیل کې دوه توقع کیږي. سات سلیمان شاه د امریکا غا واشنگتن.
روسیې د متحده ایالاتو د کانګرس پر 399 غړو بندیز ولګاو. د روسیې د بهرنوي چارو وزارت ویلي چې دا بندیزونه د واشنگتن د تیرې میاشتې په جواب کې لګیدلی چې د روسیې د پارلمان پر 330 غړو د بندیزونو د لګیدو اعلان کړو. د روسیې د بهرنوي چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې نور بندیزونه په پام کې دي. د کانګرس پر دې غړو مسکو د سفر بندیزونه لګولي. په ورته وخت کې روسیې د کاناډا د سنا پر واتی غړو ورته بندیزونه ولګول او وی ویل چې نور اقدامات هم په نظر کې نیول شوي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د طالبان حکومت د عامې روغتیا وزارت پر افغانستان او نورو هیوادونو باندې د اوکراین د جګړې له امله د مرستو د کمیدو په اړه د روغتیا د نړیوالې ادارې WHO د مشر څرګندونو ته په خبرګون کې ویلي دغه هیواد کې کوم مرستو ته چې اړتیا ده که ونه رسیږي نو خلک به د یو بد حالت سره مخ شي. په دې اړه نور تفصیل د اکرام شینواری پر رپورت کې اوري.
د روغتیا د نړیوالې ادارې WHO مشر تدروس اتحانوم ګبرا یاسوس د چرچمبي پورې د جنیو څخه په انلاین باندې خبريالان سره په خبرو کې ویلي چې نړیواله ټولنه د اوکرين په جګړې دومره تمرکز کوي چې د افغانستان په څیر یو شمېر هیوادونه یې هېر کړي دي. د طالبانو د اسلامي امارت د عامې روغتیا وزارت وایان ډاکټر جاوید حجیر د WHO د مشر څرګندون ته په خبرګون کې ویلي چې د روغتیا نړیوالې ادارې رئیس د مسلې ته ډېر ناوخته پام شوی دی. طالبانو افغانستان کې وخت لا سکولو روسه سوزري دا مساله یاده کړی دا افغانستان چې کوم روختي برسو تارتي لري کوته وزره سیږي د خلک به ډیر بد حالت سره مخ شي.
اعلان نومه
توجه شدن بازم یعنی خوبی است. ډاکټر حجری ویل چې وسی دې مسلې ته پام شو دا هم خو خبره ده. اوس چې افغانستان سره کوم برستي کیږي دا هم د افغانستان په کچه تېدی چې کابینه دي زکه د مخه چې کوم برستي کیدلی د افغانستان د نپوس شپږ پیسه د ارتيوي پوره کولې او سلويخ پیسه سره برستي نه کیدی. اوس چې خلکو ته د برستي درسولو په برخه کې سل څه د زمينه برابر شوي څرګي چې د افغانستان روغتي سیستم په خپل پوخو وزريږي د تیر پرتله ډیرو خبره سوته ارتیا شته دي. د تیر 2020 میلادي کال د اگست په 15 د مخه د افغانستان روغتي سکتور د امریکا د انکشاف د نړیوالې ادارې USAID او اروپي ټولنې لخوا تمویل کېده. خو د سیاسي بدلون وروسته د دواړو ادارو خپل برسې بدل کړ. د روغتي وزارت وایم ډاکټر جاوید حجیلوی چې اوس مهال د روغتي نړیواله اداره WHO او د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ اداره یونیسف په سرور دي شولایتونو کې 2015 روغتي مرکزونو ته مالی او تخنیکی ملاتړ برابروي. خو د روغتي وزارت وایي چې د دوه ادارو د روان میلادي کال د جون تر میاشي د غوښتي مرکزونو ته د ملاتړ د برابرولو ژمنه کړې ده. د دې سربیره د سلسلې نړیواله کمیټه ICRC او د مهاجرت نړیواله اداره IOM هم د افغانستان د عامه روغتیا سکتور سره مرستې کوي. د طالبانو د اسلامي امارت د عامه روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر کلادر عباد 13 ورځ په کابل کې د روغتیا په سکتور کې د مصروفو نړیواله موسسو چارواکو سره د مرستو په همغږي خبرې کړې دي. په دیاله ویل هدف دا چې موسسي او تطبیق کوونکي چې په افغانګي سره کار کوي خبر دا وی چې ټول کارونه چې کوي په ګډه او د عامه روغتیا وزارت تر چتر لاندې ترسره کوي تر څو په سمه توګه لوبلیتوبونه تشخیص شي او په وخت او خبر سره وکول شي خلکو وسنۍ اړتیاوي پوره کړي. په دې وخت کې زړی روغتونونه چې زړیواله موصول څخه برسي ترلاسه کوي وایي چې اوس هم برسو ته اړتیا لري. کابل کې د ملالۍ د روغتون مشره ملالۍ پیزي امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې د زړیواله د برسو له امله په روغتونونو کې د انساني پاجي د پیښېدو مخه نیول شوې خو دوی لا هم برسو ته اړتیا لري.
په صورت مکمل مشکلات شفاخانه رفع نشده.
در بین پیزي ویل په بشپړ ډول روغتون کې سوز یې نه دي حواله شوی. د زړو درملو کمبود شته او هم د زړو وسایلو کمبود شته. د دې لپاره چې روغتون ته مراجعه زیات راځي ستونزې ډېرې دي، خو بیا هم منندوی یو چې د یو کاجې مخه نیول شوي، خو په بشپړ ډول د روغتون کمبود پوره شوی نه دی. مېرمن پیزي وایي چې هره ورځ دغه روغتون ته تر 200 پورې ناروغان د درملنې لپاره ورځي. دی وایي چې د مرستو د بندېدو په صورت کې به زیات زیان ښځو او ماشومانو ته ورسیږي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هېروئ.
رپورټونه ته ادامه ورکړو. د امریکا نیویارک ټایمز رسپانډ دی ویل کني په خبرولو سره خبر ورکړي چې طالبانو تر 500 زیات افغان پوځیان، سیاستوال او د امریکا همکاران برامته او ادم کړی دي. دا زور زیاته د طالبانو د واکمنۍ په لومړی شپږو میاشتو کې شوې ده. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو په خوانې وایند اجمل مرشینوار د شمیر کم بولی او وایي چې طالبانو یو لسو او اته شپېته کسان وژلې دي. طالبان دا اداګانې ردی.
د نیویارک ټایمز په ورسپانه کې د سشمې پورز په یو خبري شوې ریپورت کې راغلي چې وخت له رسیدو وروسته طالبانو په تیر شپږو میاشتو کې د پخواني جمهوریت نظام 390 پوځیان او کارکونکو وژلې یا تریتم کړې دي. کوکا منګل د پکتیا ولایت د سیمایزو پاتون کونکو د پخواني قماندان نظر خان چې په پړوش کې منګل مشهور ورور دي، وای ورور له تیر او مش رئیس له طالبانو سره په بن کې دي.
بیا د ماما او پاتشو یو کابل نن زه خان ورغای پاتېه تنګرار ته دوه وړ بچانې مرسته وو، یو مرارم مرسته وو چې غنه راستون شو. د اسلامي اماراتو له خوونی ورشه د اسلامي اماراتو بیا راغی د ستکرم ولسوالۍ ته راو، بیا د سخت ویلو ټکول سکنجو سره مخامخ شو. داونی مې میاشت کېږي چې د منګلو مشران او سپینګيري ځوانان علما ټول په دپسې اله ځلې کوي او مختلفه
تر سپورې نتیجه په لاس نه درغله. دا ونستان د وسلوال پاوز په خوانی چرواکی وایي چې دا شمیره لدی هم لوړه ده او طالبانو په لزګونه کسان وژل دي.
واقعا هغه ارقام چې نیویارک ټایمز خبره کړی دي چې په هغې کې 390 نفر یادونه شو، خو دا تعداد متاسفانه چې زیات ده. دا تعداد هغه ارقام چې زمونږ سره زمونږ د اړیکو لپاره چې مونږ ځان سره ثبت کړی دي، یولسو اته شپېته نفره د طالبانو د واکمنۍ نه راوسته متاسفانه په ډېر بد ډول باندې شهیدان شوي دي، او حتی د بعضو جنازې او جسدونه هم کورنیو ته نه دي تسلیم شوي. دا غیر تر څنګ منګه کوم ارقام چې لرو، شپږ زره کسان د وسوال پوز د منصوبین د طالبانو له خوا نیول شوې دي، بعضي شکنجه شوې دي او بعضي پرته د شکنجې نه یا خوش شوې دي یا تر اوسه پورې د طالبانو په زندانونو کې دي.
د دغه چرنیز راپور چمتو کوونکو ویل چې د طالبانو له خوا د افغانانو وژلو او لادرک کېدو ټول 390 موارد په جلا جلا توګه څېړل دي، او د دې راپور په چمتو کېدو کې د بشري حقوقو د ملاتړ بنسټونو د معلوماتو، عیني شاهدانو او د قربانیانو د کورنیو د غړو د څرګندونو څخه کار اخیستل شوی دی. د دغه راپور لمخې په بغلان ولایت کې د پخوانی حکومت شپږاتیا پخوانی پوځیان د طالبانو لخوا وژل شوی دي.
د طالبانو د حکومت د حاکمیت څخه وروسته په مجموع کې ټول نظامیان چې دي که اردو ده که پولیس ده که هوایی ده، هغوی د تهدید د لاندې دي، په لټنه پسې روانه ده. د هغوی فامیلونه خپله په پټه ګرځي او که احیانا د طالبانو په لاس ورشي کیدای شي چې په رقم رقم شکنجه شي او مرګ تهدید شي.
د بګرام د عدلی او قضایي مرکز یو شمیر پخواني څلانولان وایي چې لا هم طالبان د دوی په لټه کې دي.
نو دا یو حقیقت ده چې په اوس وخت کې هم یو شمیر دولتي کارمندان چې هغه په مهم پوستونو کې کار کړی دی، په عدلی او قضایي ارګانونو کې او په مختلفو امنیتي برخو کې کار کړی دی، هغه شکنجه شوي دي، وژل شوي دي، او حتی تر اوسه پورې ډېر لا ورک دي. چاته معلومات هم نه ورکول کېږي چې دوی چیرته دي. نو په دې رابطه باندې باید نړیوال زر تر زر اقدام وکړي، او په ځمن کې طالبان باید کومه چې د انتقام په لټه کې دي هغه باید په لټه کې دي څخه تیر شي.
خود طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د نیویارک ټایمز راپور ردوي.
راپور که در مورد حقوق بشر نشر شده ایره ما هم رد میکنیم، چون واقعیت نیست. زمان مردم افغانستان حقوقشان تلف شده بودند که روز 200 تن کشته داشتند، بمباردمان ها صورت می گرفت، وحشت بود، جا مردم قتل می شدند.
تر دې مخکې هم د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په افغانستان کې د بخواني پوځیانو د وژل کېدو په اړه راپور خپور کړی و، خو طالبانو رد کړی و.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوی ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټه چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټه چینل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي د همدې خبر په دوام. امریکا غږ د طالبانو د ملي دفاع وزارت له سرمفتش لطیف الله حکیمی سره همدا پوښتنه چې آیا طالبانو له پخوانیو پوځیانو سره زور زیاتی کړی مطرح کړی ده.
دغه د کمیسیون ختم خبره تاسو یاده که په دې وروستیو کې ځینې خبرونه راغلل په کونړ کې او کس ووژلی شو، په پنجشیر کې یو کس همدغسې په یو دره کې ووژل شو. دغه چارې څوک کوي؟ دا تصفیه نتیجه ورکړې ده؟ تاسو په دې باور یاست چې تصفیه شوې ده که نه؟
و ټکو ډېره غټه نتیجه ورکړه. یو د عامې عافې اعلان ټولو خلکو ته هغه وسلو هغه واړه مجرمین وو که غټ مجرمین. دوم د تصفیه صفوف کمیسیون دا دوه کنوای بیا به مشکلات دي. والا والا مسایل ستا اوس په ملي ورسره هم کې شو. دا په ټول دنیا کې عام دي. هغه شخصي انتقام جوړي دي. دا هغه مخنیوي ته مرجمنتیا ښودلې ده. اوس هم ستاني مرجمن د تشکیل ارګانو لپاره هم پستي اجازه چاته نه ورکول کېږي چې هغه دي خپل سر باندې خلک تعذیب کړي.
تاسو دغه د کمیسیون چارې چې وي دا یوازې دا دغه د طالبانو په صفوفو کې وو که په خواني حکومتي چارواکي چې په کورنۍ چارو وزارت کې، ملي دفاع وزارت کې، یا د ملي امنیت په خواني ریاست کې کار کوو، دغه سره تاسو کار کوو، هغه هم تاسو ته کول
تاسو خیر مطلق نه. هغه خو فني او مسلکي کسان دي، هغه خو تخنیکی کسان دي، اداري پرسونل دغه خو مش په دغه ماو دفاع وزارت کې اول اعلان او څه خبره ده چې دغه اردو په خواني کسان چې هغه راګرځي دي لیبرټ راغلي دي د کنن په پوجي ملي اکاډمي کې پاره د خپل عمر سمو کې وم چې څه کم زر کسان وو غالبا چې هغه فارغ سو. هغه کسان چې مخکې دوره کې دي تعلیم کړی وو اوس فقط ورته یوه لنډه دوره بیا ورته ورته شغل شوی شوی دوره په نامه باندې
تقریبا خو شتلو نیم زر کسان چې تاسو یادونه وکړه. دا کم خلک دي؟ دا یوازې دغه پلي خلک دي که په دې کې چارواکي هم؟
بلی په دې کټګوري کې کسان هم راځي چې موږ په اډانه کې کار کاوه په وروڼو پوسټونو باندې.
تاسو دغه معیارونه سټانډرډونه د دې لپاره څه وو چې مثلا په کوم معیارونو کې تاسو یو کس کته چې دا مناسب دی یا دا مناسب نه دی؟ دغه معیارونه سټانډرډونه خو تاسو په کوم قانون اساس سره یې سره کوم تاسو دا پیژنګل وکول دي خلکو؟
دې د دقیقې پوښتنه ده. معلومات موږ سره اصلونه مختلفو منابعو څخه، هغه معلومات موږ د سیمې د مسؤلینو سره د سیمې مترمن فزیونو سره شریکاوه. جرائم
د میرمنو په حق لستاسو څه نظر ده؟ په خوا په کورنۍ چارو وزارت دفاع وزارت کې میرمنو هم کار کاو، اوس هم الته میرمنې کار کوي یا که میرمنې وغواړي چې په دې ادارات کې کار وکړي تاسو ورته اجازه ورکړئ؟
ملي دفاع وزارت په چوکاټ کې کم تعداد وي، هغه خو سم معاشات او کله راځي خپل معاشات اخلي، اوس پرې هغه ته جواب ورکول سوی نه ده. انفکاک موضوع نسته، یعنی موږ پکې څه نه دي. کورنۍ چارو وزارت په امنه جذب کیږي، هغه په کارونو کې په دا اسپیر مليات کې سره دي همدار په نور مسایلو کې. او دې تر بیا ده د په هر برخه کې په ځای کې چې د میرمنو د کار یا و په ځای کې به حتمان دې تر د کار زمينه مساعده کیږي. دی واځي پروي شو وزارت کې نه ځنه په خبره شخصي نه خدای په ټول ادارې کې هغه کې چې ورته ارتیا وی باید وي دا زم ساده توه تور دې مخکې ما دغه و سپیست چې موږ سفر درلودي په اریانا افغان شرکت کې میرمنې وی باید وي ځکه که یوه مریضي زنانه په ټول زندگی باندې کې شي ټول تا ته فقه اجازه درکوي اسلام اجازه درکوي چې باید په دې ځای کې ښځې وي د احتیاط لپاره
او د زکر په باره کې ستاسو څه نظر دی چې مثلا که تاسو ووایئ چې مېرمنې باید کار وکړي او راشي د دوی ته خو به د زده کوم ضرورت دی که نه
دلته څه تخنیکي مسایل وو هغه خو هر څه تعلیماتي مسایل وو هغه خو تعلیم تربیه وزارت دا نورو ارګانونو او اطمینان ورکړي زموږ چمتو یو نو مسله پکې څه شرا ده هغه علمي مسله فقهي علمي مسله چې ده هغه د علماو په توسط باندې حل کېدلی ځکه علماو ته ویل شوي دي چې تاسو په دې موضوع باندې چلند وکړئ چلنې را روان دي بیل بیل علماء په دې باندې چلنې کوي
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واوري
تاسو زمون غک د واشنگتن د سټډیو ناوړي د اوکرين په کلابند شوی خار ماریوپول کې د روسي پوځیانو لخوا د کیمیاوي وسلو د کارولو رپورټونو لویدیزوال اندېښمن کړی دي اوس د روسي پوځي کټارونه د ختیځ دونباس هاوزې په لور روان دي د امریکا ولسمشر جو بایدن د لومړي ځل لپاره په اوکرين کې روان یړغل نسل وژنه بلل ده
د امریکا ولسمشر جو بایدن په ایوای ایالت کې د وینا پر مهال په لومړي ځل په اوکرين د روسي یړغل نسل وژنه وبلله
Yes, I called it genocide. دا اوس ډیر څرګنده شوی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم دا هڅه کوي چې د اوکراین کې د مفکوره لمنځه یوسي او دا شواهد په زیاتېدو دي.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی ویلي چې په دې باور دی چې زرګونه کسان د اوکراین په بوچا خار کې وژل شوی او یو ځل بیا یې غوښتنه وکړه چې اوکراین ته د نورې وسلې هم ورکړ شي.
зафиксовани сотни
د یو کوچنۍ او د یو ماشوم په ګډون د جنسي تیری په سلګونه خلځې ثبت شوې دي د حالاتو په اړه خبرې کول زړه بوګنون کړي
د امریکا د بهرانوي چارو وزیر انټونی بلینکن د سیشنبه په ورځ ویل متحده ایالات موثق معلومات لري چې روسیه ممکن د اوکراین د کلابنشوي ماریوپول خار د نیولو لپاره کیمیاوي مواد وکاروي
موږ معتبر معلومات لرو چې روسي ځواکونه د ماریپول خار د نیولو په برید کې ممکن د تاوتریخوالو د کنټرول مختلف مواد چې له کیمیاوي موادو سره ګډ او خبهونکي ګاز هم پکې شامل دی وکاروي چې د اوکرایني پوځیانو او ملکی وګړو د کمزوري او ناتوانۍ لامل کېدای شي
د اوکراین په ختیځ کې اوسیدونکو د پرونو نه پتیښتې دي ځکه ویره شته چې روسیا به په دې خارونو هم ستر بریدونه ترسره کړي
نو یا بایوس ویني
زه له جګړې ډارېږم هیڅوک نه پوهیږي چې دلته به څه پېښ شي شاید دا به د ماریپول په څیر وحشتناک وي موږ دقیق نه پوهیږو
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې د روسیې عملیات په آرامۍ او د پلان سره سم د کمو تلفاتو سره په هدف پرمخ ځي پوتین د بلاروس له ولسمشر الکساندر لوکاشینکو سره په خبری کانفرنس کې په بوچا کې د سلګونو ملکی وګړو د مړو د موندلو راپورونه جالي وبلل
کله چې دوی په سوریه کې پرونکو جالکاری وکړه دوی داسې ښکارا کړ چې ګواکې د سوریه د ولسمشر بشار الاسد حکومت کیمیاوي وسلې کارولې نو وروسته معلومه شو چې دا جالي و په بوچا کې ورته جالي کار دی
د اوکراین او لویدیز چارواکي وایي چې روسیا د اوکراین په ختیځ کې د دونباس پر سیمه پراخو بریدونو ته تیاری نیسي او له نورو سیمو ځواکونه باسي او د سیمه ته لیږي
چغواړي چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي معلولیت ناتوانی نه ده او معلولین هم د ټولنې د نورو وګړو په شان د کار کولو حق لري خو د ژوند سختۍ سره مقاومت او مبارزه شرط ده په ننګرهار کې سلګونه معلولین په ختیز کمپلیکس روغتون کې په هر اړخیزه بیا رغونه بوختي چې وای په دوی کې فیزیوتراپیست زرتاب ده زموږ همکار ابوبکر علیزی په رپورت جوړ کړی دی چې روغتون کې د معلولینو د روزلو دی و ورکشاپ په خاط پیلېږي
خ
خطیز کمپلیکس هغه روختون چې هر میاشت پکې د سلګونو ملولینو هر اړخیزه بیرغونه ترسره کیږي. د سویډش کمیټې په مرسته جوړ شوی دغه روختون ته هر میاشت تر 1500 پورې ملولین مراجعه کوي چې په دې ډله کې تر 1500 زیات د پولیو ملولین شته. زده کړه، روغتیا سانتیاوی، حرفوي زده کړې او د کاروبار برابرول هغه برخې دي چې دلته پکې د ملولینو بیرغونه ترسره کیږي. مرمن زرتاب هم هغه معلومه ده چې پولیو له بدمرغه ناروغي رنځيږي او په دغه مرکز کې فکری او بدني بیرغونه شوې ده. زرتاب د پولیو د تاسکو نه کولو لامل پر دغه بدمرغه ناروغي اخته شوی وای کوچنی وجه د ګزړ نه علاج ناروغي نه خې پکې ولیدل شوی. په خبرې کورنۍ لوري راحت سره سره پدې ونه توانې د چې علاج وشو د ملولیت ستر پیټه د وګو بار شو.
مادرم قسانې کو نه کته خورد بودی د پولیو مالول يم په ماشوم تو کې پری اخته شوی يم. پلار می کیسه کوي چې وړه وی ته وی ونیولې له هغه وروسته می ښه پرسمکانه لګیدلا وروسته می ډیر وګرځولې او تداوی می وکړه ډیر ورځېونو ته می یوړې ویلی چې پولیو ده
نو موړې اوس د ماشومانو مور ده او همدلته په ختیز کمپلیکس روختون کې د فیزیوتراپیست دند په غاړه لري چرته چې د مولولې په ډول یې بیرغونه هم شوی وه. وایي ځکه د پولیو په دغې ناروغۍ کې کړه شوه چې د پولیو له څاڅکو محرومه پاتې شوې وه.
پولیو خو اس وایروس نشه په خاطر کې واکسین د وخته نه بوده.
پولیو خو له وایروس پیدا کیږي په هغه وخت کې واکسین نه وو. لری پروتو سیمو ته به نه راتلو. ممکن خار کې وو خو مور می کیسه کوي چې واکسین حالت نه راتله.
زرتاب هم د نورو مالولینو ترڅنګ د ټولنې له ناخوالو خوښینه ده. وایي بل د دې مرستې وکړي په داسې نمونو مالولینې د ویچه توهینونکي او خوښینونکي وي. په خبره یې کله زده کړې کولې له همدې خوښینونکي حالت سره مخ وو.
ما دا وخت کې ما به می رفتم به مکتب قالب وخت نه بود بسیار به مشکلات می رفتم دره.
کله به چې مکتب ته تلم د بخې قالب می هم نه وو نو په ډیر ستونزو بتلم. زموږ د چاپیریال خلک هم ډیر ښه نه وو. موږ ته به یې د معلول پر ځای د بدو الفاظو غږونه کول.
د ټولنې او کورنۍ غړي چې خپل ماشومان واکسین کړي ترڅو د ګزړن په ناروغۍ اخته نه شي. د غراز خلک غړي چې معلولینو ته په کم سترګه ونه ګوري په خبره معلولین دند کول وړتیا لري او باید معلولیت یې د دند د محرومیت لامل نه شي.
پیغام
می هم دادی معلولین چې هر چیرته ځي باید احترام یې وشي هغه که دفتر وي یا بل کومه بهر ساحه وي.
د پولیو رنز یوازې د زرتاب د ژوند ستړي کې سن ده بلکې د دې په څیر د لزګونه هغه ځوانانو او پیغلو خفقونکې داستان ده چې د پولیو له واکسینو محروم پاتې دي. ابوبکر علیزه، امریکا غږ شنه رادیو، جلال آباد.
درنو اوریدونکو په موخه د خبرونو لاندېسته.
د اروپای پارلمان غړي هینا نیومن په خپل ټوئیټر کې په یو پیغام کې ویلي چې تر هغه به اروپای ټولنه طالبان په رسمیت ونه پیژني چې دوی د دې په وینا خپل خلکو ته حقوق نه وي ورکړي. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یو ان ډی پی وایي چې د 2021 کال د اگست لمشتې را په دې خوای په افغانستان کې روغتیایي ګرځنده کلینیکونو د کووډ 19 12000 ناروغان ته مرستې رسولي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر له نړیوالو ګیله کړي چې د اوکراین پر جګړې دومره تمرکز کوي چې د افغانستان په څیر یې یو شمېر هیوادونه هېر کړي. نړیوال بانک وایي که نړیوال ډاډمن شي چې د طالبانو حکومت بشري حقونو ته درناوی کوي او خپلې مالي چارې په سمه مدیریت کوي د افغانستان له اقتصادي سقوط څخه مخنیوی کېدای شي. سویډن د افغانستان لپاره د بشري مرستو له صندوق سره د 2,200,000 امریکایي ډالرو مرسته کوي. د افغانستان امریکایي پوهنتون د 2020 تحصیلي کال لپاره د محصلانو نوملیکنه پیل کړي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن له اوکراین سره د 300,000,000 ډالرو پوځي مرستې اعلان کړي. روسیه د امریکا متحده ایالاتو د کانګرس پر 390 غړو بندیز ولګاو. د روسیه د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا بندیزونه د واشنگتن د تیرې میاشتې په ځواب کې لګیدلي.
زموږ درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پایته ورسیده. مننه چې د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه اورید. تر بیا خدای ماشه.